په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بادشاہ ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
کورونا په بارودو الوزول سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې بشري بحران د دې هیواد پر معذورانو زیات اغېزمن کړی دی. پروسه د یوکرین د بخمت ښار د نیولو دعوا کړې. او سم تفصیل چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د نجونو دوه سکولونه په بارودو الوزول سوي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن مشال ډیډو ته وویل چې د میرالی په حسوخیل او موسکی کې بیګا ناصرګند وسوالو د نجونو بیډل سکولونه په بارودو الوزول دي. د تعلیم څنګه چارواکي وايي چې دا محل په دواړو سکولونو کې شاوخوا 1500 زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. تر اوسه پورې هیڅ چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې څو کاله پس لومړی ځل دی چې د نجونو سکولونه په نشه سوي دي. تر دې وړاندې چې کله شمالي وزیرستان په ګډون په سوات او کابل سیمو کې وسوال طالبان موجود ول، نو هغه مهال په سلګونه سکولونه تباه سوي ول چې د زیاترو ذمہواري طالبانو منلې وه. د خیبر پښتونخوا د ملکنډ ډیویژن سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې دي د ټکسونو نه لګېدو موده وغځوي. د پاکستان حکومت چې کله په 2013 کال کې د پخواني فاټا او ملکنډ ډیویژن ځانګړي حیثیت ختم کړ، نو دغو سیمو ته یې تر 50 کلونو پورې ټکسونه ورماف کړل چې دا موده د روان کال د جون پر 1.5 نیټه پای ته رسیږي. په دې اړه پرون په منګوره کې د ملکنډ ډیویژن د سوداګرو اتحادیې یو غونډه وشوه چې ورته مشر عبدالرحیم وینا وکړه.
زما په مدنیاتو، زما په وسایلو، زما په زمرتو کار، زما په ځنګلاتو، زما په اوبو ماته اختیار حاصل نه دی. نو زه هیڅ چاته د ټیکس ورکولو دا خبره نشم کولای. د ټیکس نه منم او د ټیکس په بھرپور مخالفت کوم.
خو په سیاسي ولسی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم شاه بهر شریف سلاکار امیر مقام په بیا بیا ویلي دا مسله به له حکومت سره راپورته کوي او تمه لري چې شایي ملکنډ ډیویژن ته تر 500 نورو کلونو پورې ټیکسونه معاف شي. د فوج درسد او تعمیراتي چارو ملي ادارې نېشنل لاجستکس سل ویلي په جولای میاشت کې به په تورخم کې د 14 ارب روپیو تعمیراتي منصوبه بشپړ شي. د ادارې عمومي مشر ریټایرډ کرنل عزیز خټک پرون مشال ریډیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي چې انټیګریټډ ترانزټ ټریډ منیجمنت په نوم د منصوبه کې جدید ټرمینل، راهداري، پراخ سړکونه، د ګاډو پارکینګ او د کډوالو دفتر جوړول شامل دي. یو سوداګر نشیم خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دې سره به پر تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي چارې منظم او اسانه سي. د خیبر پښتونخوا سوداګرو تل دا شکایت کړي چې پر تورخم د اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې مظاهرېچانو له حکومت غوښتي چې د جمهوریت اسلامي د مشر سراج الحق پر قافله دي په برید کې ککړ کسان ونیسي. پرون د جمهوریت اسلامي په اعلان د ژوب ښار بازار د احتجاج په توګه تړل شوی و. یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو د پیښې ضد مظاهره او جلسه وکړه. ویناوالو پر حکومت غږ وکړ چې په حمله کې ککړ کسان دي معلوم او ونیسي. په خپله سراج الحق پرون په کوټه پرېس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال له حکومت غوښتل چې د برید ټول حقایق دي معلوم او په ډاګه کړي. د ژوب انتظامي په دې اړه لاڅ نه دي ویلي. البته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګاو د مې پر 19 نیټه په یو بیان کې حمله غندلې و او ویلي و چې په دې اړه لزلې انتظامی ریپورت غوښتي دي. د ژو پولیس وایي چې د مې پر 19 نیټه د سراج الحق پر قافله برید ځان مرګي وو چې پکې هغه ورزخرو رمټ ووتی. البته د جمهوریت اسلامي شپږغړي ژوبل سوي ول. تر اوسه پورې هیڅ د حملې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري بحران د دې هیواد پر معذورانو زیات اغېز کړی دی. اوچا پرون پر ټویټر لیکلي چې روان کال په افغانستان کې د معذورانو شمیر 2.4 میلیونه ته رسیدلی دی. اداره وایي چې په پام کې لري 2 میلیونه معذورانو ته مرستې ورکړي، خو زیاتوي د دې لپاره بیړنۍ مالي مرستو ته اړتیا ده. د افغانستان په څه د باندې 24 کلنه جګړه کې سلګونه زره کسان په مان چاودنو، هوایي بمباریو، ځان وژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معذوره سوي دي. او وروستی خبر دا چې روس د یوکرین د بخمت ښار د نیولو دعوه کړې. خو د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او قمندانانو یې دا دعوه رد کړې او وایي چې په ښار کې لا هم جګړه روانه ده. پرون له زیلنسکي چې دا محل د اوو سترو اقتصادي هیوادونو G7 په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جاپان په هیروشیما ښار کې دی یو خبریال وپوښتل چې آیا روس بخمت ښار نیولی دی، نو هغه جواب ورکړي نه. د بخمت د نیولو په اړه د متضاد رپورټونه په داسې حال کې ورکړل شوي چې د یوکرین ځواکونو د دې ښار په شمال او جنوب کې په جګړه کې مهم پرمختګونه کړي او کمانډاران ګڼي چې له دې سره به وتوانېږي چې په بخمت کې روسي ځواکونه محاصره کړي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. و سوالو بیگا په امیرلی کې دوه سکولونه په بارودی موادو الوزولې دي. معلومات پرې درکو. سرلننه په خیبر پښتونخوا کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پولیو مخنیوي ادارې او چارواکي وایي د واکسینیټرانو د حفاظت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي.
مونږ یو ورکر هم همداسې نه بریدو. هر ورکر سره دوه پولیس والا کمپنی وي او هغه د هغې حفاظت کوي.
د ملکن تجارانو پرون په یوه جرګه کې وویل د هغې سیمې کاروبارونه زخت اغیزمن شوي دي او حکومت باید له کاروباریانو د ټیکس نه اخیستلو موده نور هم وغځوي.
وړې وړې کارخانه وي هغه خو لاړې سفر شوې. زما د وتلو سره واپس تک خلک چې هغه لاړه تباه برباد. ته د چا نه ټیکس غواړې؟
د پاکستان پوز د رسد او تعمیراتي چارو ادارې ویلي پر تورخم دروازه له افغانستان سره د تجارت ښه کولو لپاره پر یوې پروژې کار کوي. یو ځایي سوداګر هیله مند دی چې د پروژې له بشپړېدو سره به د تجارت حجم ډیر شي.
700-800 گاڑی چې دی هغه امپورټ او ایکسپورټ دی. پر روان وخت کې بعد تر 3-3.5 زرو هم پورته شي.
هیله د مشال رډیو سره اوسه. دا هم اولنی موضوع بیگا نامعلوم وسلوالو د شمالي وزستان په میرلی کې د نجونو دوه سکولونه په بارودی موادو الوزول دي او ویل شوي چې هغه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د سیمې پولیسو او عامو خلکو مشاله ډو ته د خبرې پخلی کړی دی. پولیسو ویلي دا د ترهګرۍ پیښه وه او مقدمه درج کړې ده. ځایي خلک اندېښمن دي چې د نامنا د نورو پیښو تر څنګ اوس دوی د ماشومانو د سکولونو سوځولو لړۍ هم پیل شوه. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د شپې مهال وسلوالو میرعلي موسکی د انجونو میډل یا تم ټولګي سکول او هڅو خیلو کې دویم د انجونو میډل سکولونه په بارودی موادو سره تباه کړي. نوموړي وویل چې دا د ترهګرې پیښه ده. ترهګرې ضد پولیسو سی ټی ډي ته یې مرسله کړې. هغوی به وړاندې کاروایي کوي خو ځاني تاوان نه دی شوی او د سکولونو ودانه ایډنګې شوه.
شکر دې چې ځاني نقصان نه دی شوی. د دهشتګردۍ مقدمه ده نو سی ټی ډي والا به هندل کوي. دا د سکولونو دي او سکولونو ته نقصان رسیدلی دی. بل دا واقعیت د شپې تیاره کې شوی دی کنه. نو هغه ټیم کې سکول کې خلک ویم نه نو هغه نه فائدہ اخیسته ده. دهشتګردۍ ده.
په میرام شاه کې د تعلیم څانګې یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې رسنیو سره د غږ ریکارډ کولو اجازه نه لري. نو نوم یې وانه خست. د په وینا دواړه لوزول شوي ښوونځي فعال وو او تر 1500 نه زیاتې انجونو د غلطه زده کړې کولې. مشال ریډیو هڅه وکړه چې میرعلي کې د ښوونځي زده کوونکو انجونو او زنانو استادانو سره خبرې وکړو خو د حالاتو نزاکت او ویرې له وجې دوی نه غوښتل نامونه واخلي او غږ ریکارډ کړي. د نوم نه ښودلو په شر دوی مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي کې همدغه د انجونو فعاله ښوونځي یا سکولونه ول. دوی له حکومت او فوز غوښتنه وکړه چې د انجونو زده کړو او سکولونو ته تحفظ ورکړي. د میرعلي اوسیدونکو پاکستان پیپلز ګوند د سیمه اطلاعاتو سیکرټر شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي کې د دوی د انجونو لپاره دغه یو ځنې فعاله سکولونه ول. نند بارو دشکار شول
پدمنی کو کینن ټارګټ کلینګ دا نیر ډېر مسلې دي او دا ونه ولې رولو چې دی په بشون سکولینا اس محفوظ ندي. نو دا دوه وخت سکولینا چې فعال وي میش بچي بتلې او پدې شبه تعلیمینا حاصل ول. میش غشتنه کی چا من دې پر چې سیمه ادارې دی په وزیرستان کردار دا کو کاروبار تعلیم دا فعال کړل شي.
د میر علی موسکی یو سو سیدون کو چې د حالاتو د ویرې لوجې نه و غختل نامونه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې سمو دا وړاندې هم موسکی د انجونو سکول ته د نامعلومه وسلوالو لخوا دړکه ورکړل شوی وي چې له وجې یې سکول تړل شوی وو او سو میاشتې وړاندې بیا د زده کړو لپاره خلاص شوی وو چې اوس یې په بارودو سره والو زولو. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشرانو په وینا د غلطه د دوه نارینه او کالجونو یو انجونو ډیګری کالج یو کامرس کالج په ګډون خواو شاټولې یو لسو لوی وړې تعلیمي ادارې دي چې پکې تر 1500 پورې د انجونو د زده کړو تعلیمي ادارې شاملې دي. د تعلیم څانګې چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان کې دا لومړی ځل دی چې د جنکو تعلیمي ادارې د نامعلومه وسلوالو لخوا په بارودو سره والو زول شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو سکولونو الوزولو ذمهواري نه دی منلې. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریڈیو اوری، ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
سر له نن په خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو درې ورځنی کمپین پیل شوی دی. دا کمپین د صوبې د دریو ضلعو ترڅنګ د افغان کډوالو په کمپونو کې هم کیږي. چارواکو ویلي د کمپین د امنیت ساتلو لپاره څه د پاسه 21,000 پولیس سرتیر ګمارلي دي. ټاکل شوی په کمپین کې د 50 کلونو عمر لرونکي شاوخوا 25 لکه ماشومان واکسین شي. د پاکستان ترڅنګ افغانستان هم د نړۍ هغه هیواد دی چې لا هم د پولیو وارث پکې شته. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا کمپین با د صوبې په اتو پوره ضلعو کې او د نورو ضلعو په ټاکلې شوي یونین کونسلو کې چرته چرته چې افغان کډوال کیمپونه دي او یا هلته اوسیږي په ټینګ امنیت کې به کیږي. او په دې کې به د 15 لکو نه سیوا هغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي د چا عمرونو چې تر 15 کالو یا د دې نه کم دي. دې کمپین لپاره هوښ 15,000 تربیه شوي ټیمونه ټاکلې شوي چې کور په کور، کوسه په کوسه به ګرځي او د بسونو پاړو د صحت بنیادی مرکزونو او تالینو کې هم دوی پزې کړل شوی دي. او ټول صبح کې د دوی د امنیت لپاره 21,000 نه سیوا پولیس اهلکاران د دوی ساتنه کوي. خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ډیپټی ډایرکټر محمد زیشان مشال لیډو ته وایي
پدې کې چې کم دی نو سر پارشل ډیسټریکټ کې دی او سر فل ډیسټریکټ کې دی. پارشل ډیسټریکټ موږ هغه ته وایو چې په هغه کې صرف افغان ریفیوجیز کیمپس تا او یا ایر چې کم افغان پاپولیشن چې هغه سره نږدې وي نو په بارډر یو سیس باندې چې کم وینو هغه به دغه کېږي او په هغه کې به کمپین کېږي. ڈسٹرکٹوں کے چیک اپ میں نے پیخبر دے، چار سدادہ، نوخار دے، سوات دے، گوہاٹ دے، کورم دے، ہنگو دے، کرک دے، اور دین علاوہ چیک اپ میں خیبر دے اور مومن دے اور چترال لوور، چترال اپر، سوابے، مردان، مانسیرا، ہری پور، ایبٹ آباد دا چیک اپ میں پارشل ڈسٹرکٹ کی
دا سرکاری شمیرو ترمہ تر دے دما دا طالب اسلوال لخوا دا خیبر پختونخوا پا شمول پٹول ملک دا اویانا سیوا دا پولیو زد ساس کی ورکون کی نارینا زنانا اور دوی ساتون کے پولیس سو ایف سی هرکاران وجل شوی دی. دا چر دوی د امنیت لپاره سړول ګامونه پر تکړه شوی دی. نو نو مړ وای
جنرالي کوګورې غنن مونږه یو ورکر هم همداسې نه بریدو. دا غي سره دوه پولیس والا چې خپل نو کمپني وی، هر ورکر سره دوه پولیس والا کمپني وی او هغه غي حفاظت کوي.
دا په مړه چې تیر کال ټول پاکستان کې د پولیو شل کې سونه رپورت شیو چې ټول د خیبر پښتونخوا نه وو. په دې کې ولس د شمالي وزیرستان، یو د جنوبي وزیرستان او دوه د لیک مروت نه وو. ولې روان کال صرف یو کیس د بنو ضلع نه رپورٹ شوی دی. دا چارواکو په وینا ټول پاکستان یو سل درې در ضلع اوس هم د پولیو وارث بڑا حساس دی او د پولیو وارث پکې شتون لري چې پکې د سرخار اسلام آباد په شمول د پاکستان ټولې صوبې، گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر هم شامل دی. ولې د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ټولو زیاتې ضلع حساس دی. دوی وایي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې پولیو وارث اوس هم موجود دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د قبایلی سیمو په ګډون ملکنډ په ملکنډ ډویژن ته د وفاقي حکومت له خوا د ټیکس نه اخیستلو موده به د جون پر 1 پای ته ورسي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت یې لا هم د دغه مودې د غځولو فیصله نه ده کړې. کله چې په 2013 کې د وفاق او د صوبې تر انتظام لاندې سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې نو حکومت دې سیمو ته ټیکسونه معاف کړل. پرون په سوات کې تجارانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې دا موده نوره هم وغځوي. د وزیر اعظم سلاکار امیر مکان وایي دا ستونزه په د وفاقي کابینې په غونډه کې پورته کوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
چرګې ته وینا کې مشرانو ویل چې کال 2013 کې د وفاق تر سوري لاندې قبائل په صوبه کې شامل شول. نو ورسره ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت هم ختم کړی شو، کوم کې چې دا علاقه د پاکستان جوړېدو نه وړاندې جدا ریاستو او بیا په دغه شرط پاکستان سره کال 1998 کې شامل کړی شو چې دې سیمه کې به ټیکس نه لګي. د ملکن ډیویژن ټریډ فیډریشن مشر عبدالرحیم ویل چې د پاکستان جنرالانو او حکمرانو ویلي ول چې د سوات او ملکن ډیویژن اولس د ملک د بچکول لپاره قربانۍ ورکړي.
تاسو دا خبره کړې وه چې د سوات خلکو د پاکستان د بچکېدو لپاره د وینو نظرانی ورکړې. ما د وینو د نظرانو بدل ما د ټیکس په شکل کې راکړې. نه مانم ستا دا ټیکس چې زما په مدنیاتو زما په وسایلو زما په زمرتو کار زما په ځنګلاتو زما په اوبو ماته اختیار حاصل نه دی. نو زه هیچ چاته د ټیکس ورکولو دا خبره نشم کولی. د ټیکس نه منم او د ټیکس په بھرپور مخالفت کوم.
د ملکن ضلع سره تعلق لرونکي د تجارتي اتحادیې جنرال سکرتر سوار خان ویل چې تیر وختونو کې بدامنۍ، پوځي اپریشن، سیلابونو، زلزلو او وروسته بیا بدامنۍ د کاروباري خلکو روزګار ته لوی تاوان اړولی. اوس کاروباري طبقه د ټیکس ورکولو توان نه لري.
زما خو په ملکن ډیویژن کې چې کمی واړه واړه صنعتونه وړې وړې کارخانې وې هغه خلاړې سفر شوې. زما سیاحت خلاړو تباہ و برباد شو. زما د هوټلو سره وابسته کم خلک چې هغه لاړه تباہ و برباد شو. ته د چا نه ټیکس غواړې؟ د دې قام سره نور پاتې څه دي؟ په دې قام سره خو صرف دقه یو په سر باندې ټوپۍ ده او په خپو باندې سپلای ده.
د آل سوات هوټل اسوسیشن مشر او د سوات قابی جرګې غړي حاجی زید خان جرګې ته وویل چې د ټیکس لګولو په ضد به د سوات قابی جرګه د تجارتي اتحادیې سره په مرسته وي. عوام خلک به هم په دغه مخالفت کې راوباسي.
موږ د سوات قومي جرګه د ملکن ډیویژن جرګه راغوښتي وه. اوس موږ هرې ضلع ته ویلي چې د خپل طرف نه موږ لس لس نمایندګان راکړي. هغه جرګې به موږ خپل عام خلک او دس مشران به موږ خپل خلک راکړي. د دې بمبیا موږ د ملکن ډیویژن یو مشترکه اجلاس ډیر زر په دې میاشت کې راغواړو او په دې باندې به خپل عمل ته کوو. موږ سپا خبره کوو که ته زما سره وروري کې زما سره په خپلو معاهدو چلیږي کوم چې راسره پاکستان کړی دي. خو موږ روري ده پاکستان منو زموږ سره مینه ده. خو که دغه روري تا ماته کړي دغه معاهدې تا ماتې کړي دغې نه تا روګردانی کړي تا یک طرف پی پیسلې کړي نه موږ یې نه منو.
د وزیر اعظم سلاکار امیر مخان بیا ویلي چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس رعایت کال 2018 کې د صدارتي آرډرنس په ذریعه 15 کاله پورې ورکړی شوی و. اوس به یو ځل بیا هغه وفاقي کابینه کې دغه مسله پورته کوي او تمه لري چې د راتلونکي 15 کاله پورې ملکن ډیویژن ته په ټیکس کې رعایت ورکړي. ولې د خیبر پښتونخوا پخوانی کابینه او سینټ د حکومت نه غوښتنه کړې چې راتلونکي 10 کاله پورې د ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو پاټه ضلعو ته د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د پاکستان پوز د رسد او تعمیراتی چارو ادارې نیشنل لاجستیک سیل ویلی پر تورخم دروازه په داسې منصوبه کار کوي چې ورسره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت خشي. ادارې په بیان کې ویلي چې پر دې منصوبه به نږدې 14 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر پختونخوا سوداګر تل شکایت کوي چې پر تورخم دروازه د اسانتیاو د نشتوالي له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت اغیزمن شوی دی. د فرهاد شینواری رپورټ.
د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نیشنل لاجستیک سیل جنرال مینیجر ریټایرډ کرنل عزیز خټک د مئی په 20مه مشال ریډیو ته ویلي چې تورخم کې به انټیګریټډ ترانزټ ټریډ مینیجمنت سیستم په نوم منصوبې تعمیراتي کار په دې روان کال 2023 جولای میاشت کې مکمل شي او په دې کې جدید ټرمینل، رهداری، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر شامل دي. دوی وایي دا منصوبه د پاکستان کسٹم ادارې او ایشین ډیولپمنت بینک په مالی مرسته جوړیږي او خوښه 14 بلیون روپۍ خرچه به پرې راشي. په تورخم کې یو سوداګر نجیب خان مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډۍ، تنګو او خرابو سرکونو او زیات ټرافیک لامل دوه اړخیز تجارت باندې هم اثر پرېوځي او مسافرو ته هم پرې تګ راتګ کې ډېر مشکلات جوړ شوي.
ترانسپورټ څومره چې مالبردار ګاډي دي دا ټول په سرکونو باندې ولیاړ دي، په امپورټ او په اکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخام کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي. که چېرته دا ټرمینل زر تر زره سر ته ورسېد، یا سکیننګ دی یا د کسټم چې کوم اداره ده، هغه هر څه اکټیویټیز به ډېر په اسانه طریقې سره ترسره کیږي. یعنی په اوس وخت کې 700-800 ګاډي چې دي هغه امپورټ او اکسپورټ دي، نو په روان وخت کې به دغه تعداد تر 3-3.5 زرو هم پورته شي. د مسافرو دپاره په تورخام کې هېڅ قسمه داسې سهولت نشته دی، نه هغوی دپاره سر د سوري ځای شته، نه د ناستي ځای شته، په سرکونو باندې ولاړ دي چې سره د ټریفیک ته هم مشکلات دي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنایعو خونې مشر جواد حسین کاظمی وای چې د تورخم سرحدي پوله د پاکستان اکسپورت یا صادراتو لپاره ډیره مهمه ده او په کار ده دلته زیات نه زیات سہولتونه ورکړل شي.
ویسټرن روټ چې دی، مغربي سرحدونه چې سونه دي، دا زمونږ د اکسپورت هب دی. اصل کې کراچی پورٹ چه دے پاکستان امپورٹ ہب دے، افغانستان او ایران سرا منسلک چه کم زم بارڈرز دی، نیبرنگ بارڈرز دی، دا ٹول روٹ بارڈر باندھے چه کم سونا چه تاجر برادری تا مسائل دی، آج حل ہوشی نو انشاءاللہ ایکسپورٹ بزیاتے گی.
د نیشنل لوجستک سیل چارواکی وایي چې دې منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا سره هم پرې تجارت زیات شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونې،
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یوه بجا،
د مشال رادیوی مجله
په دونیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د جماعت اسلامي پر مشر سراج الحق د شوي برید پر ضد کاربندیز شوی و. په دې اړه پرون سیاسي ګوندونو ولسي غونډه هم کړې وه. ویناوالو له حکومت د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې. د مې په 19 شوي دی برید کې د جماعت اسلامي شپږ غړي ټپیان شوي ول. پولیس وایي دا ځانمرګې حمله وه، هیچا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په رپورټ کې.
د سیاسي جماعتو، تاجرانو او ترانسپورټرانو پر غوښتنه باندې د مئی په 18 نیټه د کاربندیز پر مهال ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي وو او په بازار کې د موټرانو چلن کم لیدل کېده. پر دې مهال د جو پر سید شمس الدین شهید چوک باندې یو احتجاجي مظاهره وشوه. کوم ته د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو د سراج لوګ پر قافله باندې د ځانمرګې برید نه یوازې په کلک سرغندنه وکړه، بلکې د حکومت څخه د ځانمرګې برید تر د ولاړو کسانو د نیولو غوښتنه تکرار کړه. پر دې مهال د جماعت اسلامي ژوب امیر مولانا عبدالناصر شابزی د ژوب پر ضلع چارواکو نیوکې وکړې او ویل چې لس ورځې له مخه لا د ضلع انتظامیه سره د حفاظتي انتظاماتو په اړه تماس نیولی وو.
بالکل یو تاریخ کا نمایاں کروڑ کی تر 17 تاریخ پوری لما سر اسلام کے 17 تاریخ کیا ماں چلے کن کری دی اسسٹنٹ کمشنر کا اگر پردشن سے نظر آتے ہوئے بندوبست کرو یا چلو
خوزیلی چارواکو دا تور په کلک سند کړی دی. په دې اړه د مې په 18 نیټه د ژوب د پولیسو مشر خلیل رحمان و مشالې غړو ته وویل چې د امیر جماعت اسلامي د ژوب د دورې او جلسې پر مهال دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. خو د ده په خبره چې د ځانمرګې مخنیوی کول ګران کار دی، ځکه چې د خودکش پر مخ هېڅ هم نه وي لیکل شوي. بلخوا د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق هم د مې د 19 نیټې د ځانمرګې برید د پلټنې غوښتنه کړې ده. نوموړي د مې په 18 نیټه په کوټ کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت اول چې د ژوب د ځانمرګ برید اصل حقایق د دولت و مختر راوړل سي. دغه په خبره چې حکومت ماته د بلډ پروف موټر د کارونې امر کړی دی، لکه چې کوم حکومت د دولت ځان او مال حفاظت نشي کولای نو هغه د حکمرانی حکم نه لري. دغه ونی ورده چې خیبر پښتونخوا ته سیرمه د بلوچستان په سرحدي ضلعه ژوب کې د مې په 19 نیټه هغه وخت جماعت اسلامی پر قافله باندې ځانمرګ برید شوی وو. کله چې د یادګون مشر سراج الحق وی ویجل سیته د وینا په خاطر د کوټ څخه وژوب تر روانو او وژوب ته رسیدو څخه لمخه الته یو ځانمرګ برید اوسو، کوم چې د پولیسو په وینا په دې کې ځانمرګ کس مړ او د جماعت اسلامی نور شپږ کارکونکي زخمیان شوي وو. که څه هم د ژوب د کاربندیز او احتجاج په اړه د حکومت لخوا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د مې په 19 نیټه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا د جماعت اسلامی پر قافله د ځانمرګ برید نه یوازې په کلکو ټکو سره غندنه کړې وه، بلکې د پیش په اړه د ضلع چارواکو څخه رپورټ هم طلب کړی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په ټانګ کې د برټانی کا مشرانو پرون دی وجرګی لارې د پاکستان حکومت وغوښتل چې د لنګر خیل کلی هغه کورونه ته موعظه ورکړي چې د پوسټ په عملیاتو کې یو ماشوم وژل شوی او دوه میرمنې ټپي شوې دي. دا جرګه د مې پر 21 یعنی پرون د ټانګ په ټاون هال کې وشوه. د سیمې یو مشر د جرګې یو ګډونوال مشال لوی ته وویل پوځي هلیکاپټر یو غریب او بېګنا کورنۍ په نخښه کړي او پوځ باید دغه کار تاوان ورکړي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګه د مې پر 16 خبر ورکړی و چې د ټانګ په عملیاتو کې درې مشکوک وسلوال وژلي دي. پوځ ویلي چې په هغه عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي ول. د اشتیاق مسید رپورټ ورو
د دغې جرګې یو مشر د برټانی قوم غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
ما حاجی دل بادشاہ نوم در نصران سره تعلق لرم. سمور د خپل قوم یو جرګه وا پرون مو موږ په جنازې شي دا خبره کړې وا چې موږ به سبا په ټانک ته نال چې جرګه کو نو موږ جرګه وکړه چې یو مدا خبره کوله چې دا کوم زخمیان دي چې دو علاج معالجه په صحیح طریقې باندې وشي. ا دوه خبر مو دا وکړه چې دا کوم چې ځنکې شهید شوی دا چې دا کوم نقصان په کور چې شوی دا چې دا ته حکومت معاوضه حکومت تر اوسه پورې لادو تا په نام راغلی نه ده. دا نقصان یې وکړی دا له هیچا سره نه دي ملوث، نه له طالبانو سره دي او نه یې چای ورکړي دي نه یې اوبه ورکړي. داسې یو غریب خاندان ده په لوګي باندې کور ده. موجوده سرکار حکومت نه مو دا هغه وکړه چې دا کم وسو دا خو وسو آینده لپاره داسې کار مونږ نه غواړو.
په پوځي عملیات کښې د پاکستاني جنګي هلیکاپټرو نه په نقشه شوي کور مالک محمد رئیس د برټانی قوم جرګې ته روغلی وه او د پیښې حال یې په دا رنګ بیان کړی.
موږ کور باندې خو پرون چې کوم فیرنګ هغه وسوی که نه موږ ته اول رال موږ پوښتنه وکړه د هغوی چې تاسو سنبال شو موږ ماشومان هغوی چې تاسو سنبال کړو کور چې سنبال شو بیا ول دغسې فیرنګونه سره وسو بیا جاز باندې چې کومه بمباري وسوه له پاس سره باندې وکړه کور باندې کمرې کریک شوې زاله راغه مات شو دا ماشومان چې کوم دي دا د هلته یوې کوټې چې زخمیان شو ټوله یو ماشوم شهید شوی د بلال نوم یې دی خپله ذمه داره کړو خپل یې ځکه چې مو کور ته ځان ته
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک ضلع مشر انولا ویایي چې په ټانک لنګرخیل کلي کښې پاکستاني پوځ عام خلک ځوراولي وژلي دي.
چې دا کومه واقعه وشوه کړېدر لنګرخیل چې کوم کلی و هغه دا جرګه راغوښتې وه مې دا جرګه ته روغللي عام عوام ته زیان پښه رسللی دی عام عوام یې ذلیل کړی دی په هېڅ داسې د دهشتګرد خلاف کاروایي نه ده شوې. موږ د ځایي خلکو سره په تماس باندې مشوره راونه دو انشاءالله یې دغې خلاف ومې زر کړي په هغه علاقه کښې ولسي پاسون اعلانوي.
د پاکستانی پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر له طرفه د مې په 16 جاری شوي یو بیان کښې ویلي شوي دي چې په ټانګ سیمو کښې د وسلولو په خلاف عملیات کښې یې درې ترهګر وژلي دي او د ډازونو په بدلون کښې یې دوه پوځي سرتیري چې د نایک محمد عتیق او نایک رجب علي په نوم پېژندل شوي دي هم وژل شوي دي. خو د ایس پی آر په جاري کړي شوي بیان کښې د ټانګ لنګرخیل کلي کښې د جنګي هلیکاپټرو کرونا په هدف کړی شوی کور کې د یو وجل شوی ماشوم او پرهار جلی شوی د دوی شزینا او یو ماشوم په براکشې سهم ویلی شوی ندی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د نجونو دوه سکولونه په بارودو الوزول سوي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن مشالې ډیټول چې د میرعلي په حسو خیل او موسکي کلي کې بیګانه څرګند وسوالو د نجونو مډل سکولونه په بارودو الوزول دي. تعلیم څانګي چارواکي وایي دا مهال په دواړو سکولونو کې شاوخوا 1500 زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. د دې حملو ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د ملاکنډ ډیویژن سوداګرو له حکومت غوښتي چې په دې سیمه کې دي ټکسونه نه لګېدو موده وغځوي. پاکستان حکومت چې کله په 2013 کال کې پخوانی فاټا او ملکن ډیویژن ځانګړی حیثیت ختم کړ نو دغو سیمو ته د 500 کلونو پورې ټیکسونه معاف کړي چې دا موده روان کال د جون پر 10مه پای ته رسیږي. د فوج د رصد او تعمیراتي چارو ملي ادارې نېشنل لوجستیک سل ویلي چې په جولای میاشت کې په تورخم کې د 14 ارب روپیو تعمیراتي منصوبه بشپړه شي. د ادارې عمومي مشر ریټایرډ کرنل عزیز پټک پر چارلی ډیو ته پاستو بیان کوي چې انټیګریټډ ترانزټ ټریډ مینجمنټ په نوم د منصوبه کې جدید ټرمینل، راهداري، پراخ سړکونه، د ګاډو پارکینګ او د کډوالو دفتر جوړول شامل دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې مظاهره چانو له حکومت غوښتي چې جم اسلامي د مشر سراج الحق په قافله کې په بریک کې ککړ کسان ونیسي. پرون د جم اسلامي په اعلان د ژوب ښار بازار د احتجاجي توګه تړل سوی و. د مې په 19 نېټه د سراج الحق په قافله ځانمرګ برید سوی چې پکې هغه روغ رمک ووت، خو د جم اسلامي شپږ غړي ژوبل سوي ول. د بریځ موارې لا چا نه ده منلې. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري بحران د دې هېواد پر مزدورانو زیات اغېز کړی دی. اوچا پرون په ټویټر لیکلي چې د روان کال په افغانستان کې د مزدورانو شمیر 2.4 میلیونه ته رسیدلی دی. او وروسته یوکرین د بخمت ښار د نیولو دعوه کړې. خو د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او قمندانانو دا دعوه رد کړې او وایي چې په ښار کې لا هم جګړه روانه ده.
د مشال ریډیو لن خبرونه او سیوبله موضوع په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي له ایرانۍ او چارواکو سره د خبرو او ترلاسه شوي تفاهم په نتیجه کې په ایران کې په اعدام محکوم شوي لسګونه افغان بندیان ژغورلي او سلګونه نور یې افغانستان ته لیږدولي دي. طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت یو ویاند دا راز ویلي چې په ایران کې د نورو افغان بندیانو په اړه هم خبرې ترې روانې دي چې یا خو خپل هیواد ته انتقال او یا هم په هغه هیواد کې د بند موده کم شي. نور له نوریاس نوری اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې په هغه هیواد کې 200 افغانان چې په اعدام محکوم شوي وو له اعدام څخه ژغورل دي. د دې وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد په دې اړه پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره د مرکې یو برخه خبره کړې چې وایي
دغه راز زندانیانو په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت وکولای شول چې له ایران هیواد سره یو تفاهم ته ورسي تر څو هلته 200 هغه افغانان چې په اعدام باندې محکوم شوي وو هغوی له اعدام څخه وژغوري چې په هغوی باندې به د اعدام سزا نه پلې کېږي.
ایران د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په وروستي راپور کې هغه هیواد یاد شوی چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ له بل هر هیواد زیات اعدامونه عملي کړي دي. حافظ ضیا احمد زیاته کړه چې له کوچني اختر مخکې له ایران سره یو تفاهم ترلاسه شوی چې پر اساس به هغه افغانان چې د بیلابیلو جرمونو یا د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله هلته بندیان دي افغانستان ته لیږدول کیږي او دلته به یې دوسیې څیړل کیږي. د هغه په خبره د دغه تفاهم له مخې تر اوسه نږدې زر هغه افغان بندیان چې دوسیې باید وڅیړل شي افغانستان ته انتقال شوي او دغه پروسه په ښه شکل ترسره شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا بیا هم روان دي چې په ایران کې د په بند محکوم شو افغانانو د بند مدارکه مکړي. د
طالبان حکومت نه دی ویلی چې په اوس وخت کې د ایران په زندانونو کې څومره افغان بندیان دي. خو د بشري حقوقو ډلو ډیر ځلې په هغه هیواد کې له افغان بندیانو او دغه راز له عادي افغانانو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې هیواد کې افغان کډوال له ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. د کمیسیون د ایران له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو لپاره د عاجل اقدام وکړي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ایراني چارواکو یې شمیر 2 میلیونه تنه ښودلی دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ویل کېږي د هیواد ته د افغان کډوالو د تګ بهیر لا ګړندی شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پونتون انتظامیه وایي پروستیو کې د درسګاه د تړل کېدو له وجې زده کوونکو خپل فیسونه نه دي جمع کړي او دا چې پونتون تمالي ستونزې جوړې دي. د انتظامیه په خبره دوی د ملازمینو د تنخواګانو لپاره کافي پیسې نه لري. انتظامیه د مالي ستونزو د حل لپاره له صوبایي حکومت مرسته غوښتې ده. د پونتون ځینو زده کوونکو مشال لوته ویلي چې د استادانو د هړتال له وجې دوی وخت ضایع شوی دی او فیسونه ترې باید و نه غوښتل شي. نازمت علي شاه رپورټ ورو.
دا مالی بحران لوجه پیښور پوهنتون د خپل کارکونکو لپاره تنخواګانې نه لري. د پوهنتون د ویان نومان خان په وینا چې 13 میاشتې استادانو د احتجاج لوجه زده کړې بندې وي او زده کوونکو خپل فیسونه نه دي جمع کړي. د پوهنتون انتظامیه د مې په 13مه صوبایي حکومت ته یو مراسله لیږلې چې حکومت ته ورته د مالی ستونزو د هواري لپاره 400 میلیونه روپۍ ورکړي. د پوهنتون د انتظامیه په وینا چې پوهنتون سره صرف 10 کروڑ روپۍ پرتی دي، خو تنخواګانو او نورو مالی ستونزو د هواري لپاره ورته د 1.5 کروڑ روپو ضرورت دی. محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو د ادارې لخوا هم د پوهنتون بجټ کم کړی شوی دی.
په خبرو سره ته مالی مشکلات چې کوم دینو دا هي مختلف وجوهات دي چې هغه کې یو د 13 هرتال په وجه باندې د سټوډنټس نه فی کلیکشن نه دی شوی چې کوم د 50-60 کروڑ روپې پوری هغه جوړیږي. د سره سره صوبایي حکومت ته هم تقریبا 100 میلیون روپے چیتنو آغا بقایجات تی داغی ریکوری دی پارا داغی ملایدو دی پارا ہم زمونگا ایڈمنسٹریشن چکم دنو آغا خط و خطابت آغی جاری ساتلے دی او دی سر سر ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد تا ہم تقریبا 90 کروڑ روپے آغا ہم پات دی چکم آغی کٹ لگو لے دی داغی دا ریکوری دی پارا ہم چیتنو آغی سر زمونگا ٹریجری آفیس ایڈمنسٹریشن باقاعدہ پارا.
دا پیښور پوهنتون زده کوونکی جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون هر کال د فند د قبیله وجې د زده کوونکو فیسونه سیوا کوي، خو بیا هم په میاشتو پوهنتون کې زده کړې نه کیږي او فیسونه پوره اخلي.
سټوډنټان چې کوم دي نو هغوی فیسونه نه دي جمع کړي. د هغې په نتیجه کې یونیورسټي سره پیسې نشته. نو موږ دا مطالبه کوو چې د سټرایک په وجه باندې 40-45 دن سټرایک چلېدلو د سټوډنټانو ټایم هم ضایع شوی او د سټوډنټانو پیسې هم ضایع شوی وي. نو سټوډنټان وایي چې موږ ته کلاس نه دی اغېستلی شوی، نو موږ پیسې څنګه جمع کړو؟ نو غربت هم راغلی، ګرانی هم راغلی او طالب علم تپه چې کم دی نو هغه ډېر زیات افیکټ کیږي د دې سیزنو په وجه باندې. موږ وایو چې د دې کم د دې مالی بحران او مالی خسارې چې کم وجوهات دي پکار دي هغه ایڈریس کړی شي په ټایم باندې. لکه یونیورسټي بند وه، سټرایک د یونیورسټي چې کم ریوینیو جنریټ کېده د سیکرسۍ نه د نور ذرایعو نه هغه نه وه. بیا چې کوم دی نو تقریبا 15% انکریز دوی وکړو په تنخواګانو کې او د پینشن ملازمینو کې دغه پیسې ورکم ځین راځي.
پاکستان تحریک انصاف په خپل تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فند 11% کم کړو چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 اربونه 12.5 ارب روپو ته راټیټ شوی دی. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې 13 میاشت هم په ټول ملک کې د پوهنتون استادانو د پوهنتونونو د بجټ د سیوا کول لپاره علامتي احتجاج کړو، خو حکومت یې مسلو ته پاملرنه نه کوي.
د بدقسمتۍ نه د 13-13 کال نه د یونیورسټو په بجټ کې 1 روپۍ اضافه نه ده شوې،
او انفلیشن تقریبا 300-400 گن نا سیوا شوی دے دا اگے د وجہ نا ایکسپینڈیچر نورم سیوا شوی دے او بجٹ چکم دے نو آگا پخپل زی بند ولاڑ دے نو ور سر یونیورسٹی تعداد ہم زیاد شوی دے نو آگا چکم زڑے پیسے بوی نا آگا دا کم یونیورسٹی دا پارا ام نوی پورا
دا پیښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې زده کوونکو ته 3.5 ملیون روپے بقایا دي خو تر اوسه صرف 3.5 ملیون روپے جمع کړی دي که زده کوونکو په وخت خپل فیسونه جمع ک نو د پوهنتون د کارکوونکو تنخواګانې وترې ورکی. عظمت دیشا، مشال ریډیو، پیښور.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودی خبرې کمی دي او روان چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال رادیو ته خوږی رودونکو، په کورمه کې تر منګل مشرانو غوښتنه کړې ده چې د سرکاري سکول ځنډول شوی د بورډ امتحان دی زر وشي. دوی زیاتوي د امتحان نه کېدو په صورت کې به شاوخوا 90 زده کوونکو راتلونکي اغېزمن شي. دا امتحان تر هغه وروسته وځنډول شو چې کله د مې پر 3 په شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګېدو یو اوسېدونکي ووژل شو. تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګل د نجونو پر سرکاري ښوونځي کې 4 استادان او 3 مزدوران ووژل. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
زمو د بورډ اگزام هغه سږ کال ضایع شو. نو درې که موږ څه غنه ورکی سکول کې موږ سکول یا باندې
دا د تریمنګل محمد شفیع دی چې خپل د بورډ امتحاني پرچې پر پاتې کېدلو فکرمند دی. نو موړې د هغه سرکاري سکول د کون کې دی چې پکې دوه نه وړاندې پر استادانو خنړې برې تر کېدلو پس روان د نهم او لسم جماعت امتحان معطل شوه. د لسم جماعت د کون کې مشال لډیو ته د اتوار پر ازویلی ټول کال یې مهنت وکړو خو امتحان و نه شولو چې دا سه هر سه ضایع کړی شول.
مرو هول ضایع شو، رو خپل مو مهنت کړی وو ضایع شو. او مو دا دی وو عالم قوم نه دا اپیل کوو چې مو ته دی خپل پرسه خپل جوړ شي او خپل هول دی مو ته پرسی وکړای شي.
د تریمنګل په سرکاري سکول کې پر استادانو هغه وخت بریښ شوی وو چې پکې د نهم او لسم جماعت د بورډ امتحان روان وو. تر هغه پس حکومت د خراب صورتحال لکبره د ټولې ضلع امتحانونه وځنډول. که څه هم په سیمه کې لا 15 مې یو ځل بیا لا ماشومانو امتحان د اخستلو لپاره هلې ځلې پیل شوي خو د تریمنګل په سکول کې لا هم امتحان معطل دی. د تریمنګلو کمیټې یو مشر ملک منور خان منګل مشال لډیو ته وایي په سکول کې امتحان نه اخستلو لکبله د نهم او لسم جماعتونو تر نوي زیاز د کونکو مستقبل لا خطر سره مخامخ شوی دی.
ګیدوګ بزنه تری کو ترا سر سرنګ حقداري واحد یو های سکول دی په تری منګل کې چې کو په کوم کې بدقسمتۍ سره یو حادثه وشو چې غمو په هارې ستې نه مزمت کړی دی. نو دغه د سبب ایمو چې ان مې سټوډنټ چې دی بورډ اگزام یې وو هغه ماشومانو کول خوري کړی وو تک غوې کړی مهنت کړی وو هغه پرچی نورو کرمې اصلاح کی چې کوم سکول نه وو هغه ټول کوښ وې. نو بدقسمتۍ سره ایمو په های سکول کې ونه شو.
په کورما کې تر 15,000 زیات لا نهم او لسم جماعت د کونکو د کوهارت بورډ تر سوري لاندې امتحانونه اخستل کیږي. په سیمه کې 4 سکولونه داسې دي چې پکې پرچې ورکولو دپاره ځایي ماشومانو ته د حال سهولت ورکړل شوی دی. په دغه اړه موږ د تعلیم محکمې ځایي مشر لا فریدالله مسود وپوښتل چې آیا ولې د تریمنګل په سکول کې تر اوسه لا ماشومانو امتحان اخستلو لپاره هلې ځلې نه دي بحال شوي. نو هغه په ځواب کې وویل یاد ښوونځی پر استادانو برید د کېدلو تر پیښې پس تړل شوي چې دا صورت په هغه کې له زده کوونکو امتحان اخستل ممکن نه وو. محسود زیاته کړه په صدا او داسې نورو ځایونو کې د تریمنګل سکول له ماشومانو څخه امتحان اخستلو لپاره انتظامات اوچت کړی شوي خو که څوک کور ته نه دي ورغلي نو دا د هغه ذاتي فعل دی.
تریمنګل ته څوک ورځي هیڅ څوک نه ورځي. کانا دوی ته مو ویل ڈی سی ایم ورته وویل آرمی والا ورته وویل چې سزا ته مونږ سیکیورټی کې ورو نو انکار یو.
په تریمنګل کې پر 3 مې ځینې بلواګرو پر استادانو تر هغې برید کړی وو
چې په نورکی کې په شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د ګیدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړه پیښو کې د څلورو استادانو په شمول اته تنه وژل شوي ول. تر هغه پیښو پاس د سیمې حالات دومره خراب شول چې حکومت نه یوازې امتحانونه وځنډول بلکې سکولونه یې بند کړل، د تګ راتګ لارې وتړلې او پر موبایل انټرنیټ یې بندیز ولګولو. که څه هم ځینې بندیزونه لا هم نه دي اوچت شوي، خو د سیمې حالات مخکې په مقابل وسخه شوي دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په وروستیو کې تحریک انصاف یو شمېر غړو د ګوند پرېښودو اعلانونه وکړل. د علاقې وروسته چې د مې پر نهمه د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د ګوند پلویانو پر تشدد مظاهرې وکړې او سرکاري پوځي او شخصي املاکو ته زیانونه ورسول. د دې په غبرګون کې حکومت او پوځ د سخت کاروای هوډ څرګند کړ. پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې په هیواد کې د دا ډول کارونه په کارونو کې د اسټابلشمنټ لاس وي. د دې په خبره په ملک کې د سیاسي ګوندونو پرېښودل نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم د اسټابلشمنټ د فشار له کبله د پاکستان له لویو ګوندونو څخه غړي تللي او ځانته جلا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په رپورټ کې.
بنایا اور مجھے یہاں تک پہنچا دے اس پارٹی کا مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا.
داغک پاکستان تحریک انصاف دا کراچی نا دا قومی اسمبلی غړی سنجے پرکاش دے چنموڑی د مائی پنلسما کراچی کی دا خبری غونډی په محال په جړونی غک کې د خپل ګوند تحریک انصاف پر خودو اعلان وکړو. دا ډول تحریک انصاف د سن اسمبلی او شمیر غړو او بیا په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د قومی او صوبائی اسمبلی په خوانی غړو د ګوند پر خودو اعلانونه کړی دي. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي چې د پی ټی آی ګوند د ریاستي ادارو یا اسټابلشمنټ لخوا له سخت فشار لاندې دی، ځکه غړي ګوند د پیښودو پریکړې کوي. په پیښور کې شنن کې خبریال عقیل یوسفزئی په دې اړه مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
دا اوس چې کوم صورتحال جوړ دی، خاص کر د نهم مئی نه بعد، نو پاغې کې نه صرف دا چې هغه خلک چې هغه اسټابلشمنټ یا پرو اسټابلشمنټ ورته مونږ وایو، هغه ډېر په تیزۍ سره د تحریک انصاف نه د علیحدګۍ یا د لا تعلقۍ اظهار کوي، بلکې بعض نور خلک چې هغه دغه طرز عمل ته یا دغه پر تشدد سیاست ته په بد نظر باندې ګوري یا په بعض خلکو باندې دباو دی د اسټابلشمنټ لاسه، ځکه چې اسټابلشمنټ دغه پروجیکټ چې دی هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکاره او یا یو ناکامه تجربه وه. نو هغه خلک هم هغه وسه تحریک انصاف پرېږدي او د سیاست نه یا د پارټۍ نه د لا تعلقۍ اظهار کوي.
په پاکستان کې دا لومبه ځل نه دی چې سیاسي ګوندونو څخه مشران یا مهم غړي وزي. په کراچۍ کې د جرنالیزم استاد او د سیاسي چارو شنن کې ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي په پاکستان کې تل دا ډول لاسوهنی اسټابلشمنټ کړي کومې چې په ملکي د جمهوریت او ولسواکۍ د پاره تاوان سبب ګرځېدلی. د بدمرغه عمران خان حکومت هم جوړ کړی شوی وو او تحریک انصاف ګوند د اسټابلشمنټ په لاس جوړ شوی وو او عمران خان په خپله هم دا خبره منلې وه چې حکومت کې به هر څه د پوز په وینا کول. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا چې دا وخت په ملک کې سر روان دي، په دې کې زیات تاوان د اظهار رای ازادۍ، بشري حقوقو او د ولسواکۍ ته اوړي. قانون پوه وکیل همایون خان کاسه بیا وایي چې کله پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه د ریاستي ادارو د سور لاندې پاتې شوي، هغې ولسي ګټو یا جمهوریت ته لوی زیان رسولې او هم دغه وجه ده چې وسنی حکومت پریکړې پارلیمنت نه بلکې اسټابلشمنټ کوي.
نو پولیټیکل انجینیرینګ خو تاوان کوي کنه. اوس دا ګوره، دا پولیټیکل انجینیرینګ دی. اوس مثال دا وخت پرشر دی پر عمران خان، پر تحریک انصاف، پر کارکنانو گرفتاریان دي، چاپی دي، کسب په دې په نتیجه کې ځینې خلک د ځان ځین بیلوي کنه. دا کدي د دې زړه خاوش نه وي کنه. دوی د تحریک انصاف سره پاتې کېدل غواړي، خو چونکې دغه پرشر دوی نسی بیر کولی نو دوی دي غورځي ځین. نو دا رنګ د ګوندونو د لمخه هم د مسلم لیگ سره هم دا کار شوی دی، د پیپلز پارټي سره هم دا کار شوی دی. نو چې د هری پارټي سره دا کار کیږي، پارټي پولیټیکل پارټي کمزور سي، نو چې پولیټیکل پارټي کله کمزور سي هغه بیا کمپرومایز کوي، د اسټابلیشمنت سره کمپرومایز ته مجبور سي.
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي همدردیانی د هغه ټولو سره دي چې پچا فشار اچول کیږي او د ګوند په پریښودو مجبور کړی شوی دي. خو عمران خان دا نه دی ویلي چې د ګوند په غړو فشار څوک اچوي. پاکستان کې د نهمې مایع د تحریک انصاف ګوند د قهرجنو احتجاجونو وروسته چې د یاد ګوند غړي او پلویان نیول شوي او مقدمې پی جوړې شوي، هر ورځ په پنجاب، سن او نورو سیمو کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي مشران په خبری غونډو کې د ګوند پرې خودو اعلانونه کوي. تر اوسه په دغه کسانو کې د ګوند مهم مشر عامر کیانی، د سنی سملی غړی عمران علی شاه، ډاکټر سنجے گنگوانی، کریم گبول، د قامی سملی پخوانی غړی جی پرکاش، د خیبر پختونخوا په مخکنی حکومت کې د تحریک انصاف وزیر محمد اقبال وزیر او نور مهم مشران هم شامل دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د ریډیوګانو او ټلویزیونونو له لارې د موسیقۍ په خپرونو بندیز لګیدلی دی. په ننګرهار کې د سیمه ییزو ریډیوګانو په هغو تفریحي خپرونو کې چې په ژوندۍ بڼه مخپرېدې او خلکو به د ټلیفون له لارې د خپلې خوښې سندرې غوښتې، اوس یې ځای ترنمونو نیولی دی. دا چې آیا ترنم د موسیقۍ تشه ډکولی شي او پر اوریدونکو تاثیر کوي او کنه، دا به د خپل خبریال په دې رپورټ کې واورو. تر رپورټ وروسته مو تاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
مات جنگ صف نکړم د امن اعلان وکړم، او د سولې مونږ کوي چې زی اذان وکړم.
د ادریس ځواک په غږ کې د درویش روخان دا او دې ته ورته نور تر نمونه اکثر وخت په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو له هغو سپو اوریدل کیږي چې د تیر جمهوری نظام پر مهال به پکې موسیقي او سندرې خپرېدلې.
جنگ د او یاو حور سر دار د سر تور کړې، جنگ نور می پریک د چی لگ رحم پزان وکړما. توک د سولې مونږ کوي چې زی اذان وکړما.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو د تفریح پرونو چلوونکي اجمل جنت وایي چې پخوا به یې له راډیو څخه په ژوندۍ بڼه د اوریدونکو په غوښتنه د بیلابیلو سندرغاړو سندرې خپرولې، خو دا چې د طالبانو حکومت په موسیقۍ بندیز لګولې، دوی اوس په هماغو تفریحي خپرونو کې د خوږو غږونو لرونکو ترنمونه خپروي.
په جمهوریت کې به له رسنیو نه بیلابیلې داسې خپرونې خپرېدې چې په هغې کې به اورېدونکو د خپل ذوق مطابق موسیقي یا سندرې اورېدې، او تر ډېره به هغه ځایونه چې په مهالویش کې به تر شو خپرونې به پکې نه وي، نه سفتي نه لایف، بیا به پکې سندرې خپرېدلې. کومه رسنۍ کې چې څه کار کومه مونږ بیلابیل داسې خپرونې لرو چې په هغې کې ترنمونه خپرېږي. یوه خپرونه داسې ده چې په هغې کې اورېدونکي برخه اخلي. مخکې تر دې نه لیست ورته واضح کېږي چې نن موږ سره په خپرونه کې دغه 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 ترنمونه دي. هغه تش ځایونه چې مخکې به پکې موسیقي خپرېدله، اوس یې ځای ترنم نیولی دی.
ځوان شاعر درویش روخان وایي کله چې د یو خواږه غږ لرونکی د ترنم لپاره ښه شعر انتخاب کړي، له موسیقۍ پرته هم د باذوقه اوریدونکو د زړه ژورو ته ښکته کیږي.
زما په فکر ترنم د موسیقۍ روح دی، او کله چې د یو ښه شاعر شعر انتخاب شي او په یو خوا سره وویل شي، دا بغیر له موسیقۍ هم په ډېرو زړونو او ذهنونو باندې راج کوي. زما اکثر غزل ډېر لوی هنرمندانو د موسیقۍ سره ویلي دي، خو ډېرو پېغلو او ځوانانو په ترنم سره ویلي دي چې زه یې ځانګړی مینهوال هم یم. بعضی وخت چې په ترنم زه خپل غزل اورم، بېل کیفیت ته مې بوزي، او د ترنم د لارې چې شعر یو پیغام لري، نو په ډېرو زړونو او ذهنونو باندې راج هم کوي، او د ټولنې ته د مینې، امن او محبت فضا هم خپروي. یو ښه ترنم او د یو ښه شاعر انتخاب دا د ټولنې ضرورت دی، او زما په خیال باندې دغه پیغام د لارې مونږ ته ډېرې لاسته راوړنې
هم
کوي. فخی کوی دبل پغم خاندی د شبنم پوخ کو نشاڑی دبل پغم لر
دا د لال وزیر وزیری غږ دی چې په اکثر لویو مشایرو او راډیوي خپرونو کې ترې د ترنم ویلو غوښتنه کیږي. نوموړی اکثر وخت پیر محمد کاروان شعرونه په خواږه غږ ترنم کوي. دا چې ترنم څومره د موسیقۍ تشه ډکولی شي، په دې اړه خوږ ژبه شاعر پیر محمد کاروان وایي، کله چې خپل شعر په خواږه ترنم اوري تخیل ته یې وزرې ورکوي.
خبره دا ده چې د هنر ښکلا تنده د انسان په فطرت کې نغښتې ده. خوږ آواز هم هنر دی. دا که د شپېلۍ له مرۍ راووځي، د رباب او ستار له تاره تاره رالټېږي، او که د هارمونیې له پردو راخیژي، چې موسیقایي انتظام او حالتونه پکې مناسب راشي، دا ټول خواږه لګېږي. همداسې د انسان غږ چې فطرتاً خوږ وي، چې په ښه مترنم انداز ادا شي، نو بیا پر ذوقمند زړونو ښه لګېږي. خوږ ترنم د شاعر په لفظونو او کلمو کې نغښتي حالتونه، خیالونه، تصویرونه، د سرور او درد کیفیتونه دا په داسې انداز اورېدونکو ته ورلېږدوي چې د اورېدونکو د زړونو مراندې پرې وشرنګېږي. خپل شعر چې اورم په ترنم کې نو ښه خوند راکوي. فکر کوم چې یو لوی نقاد زما شعر منلی دی. دا که ډېر ساده شعر هم وي، خو زما زړه دغسې ماشوم غوندې ورسره په اصطلاح باندې خوشحالېږي، او د نورو شعرونو د ویلو یو د پرواز او د الوت وزرې مې په زړه کې پیدا کېږي.
خدای ته ګوره مینا 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 شا خدے خود نتا واڑوے نہ پردے نہ پل پغم ہسے چوک شور نہ کوے ساپ کے سندے پرتتا جنگا جدا ہادا او زمونگا پو مرے پرتتا جنگا جدا ہادا او زمونگا پو مرے
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه یوازې په ټلویزیون او راډیوګانو کې په موسیقۍ غږولو بندیز لګولی، بلکې په ودونو او د خادۍ په محفلونو کې هم څوک نشي کولی چې موسیقي واوري. ځکه خو په دې وروستیو کې په اکثرو ودونو او خادیو کې خلک مشاعرې جوړوي چې ګڼ ترنم ویونکي پکې د مشهورو شاعرانو شعرونه ترنم کوي او د محفل له ګډونوالو داد ترلاسه کوي.
په خپلو وینو کې لمبې وهي درویش روخانه په خپلو وینو کې لمبې وهي درویش روخانه د ګل په پاڼو د ګل په پاڼو کې پور یواج نه پرتا دا د ګل په پاڼو کې پور یواج نه پرتا دا جنگج دها دا او زمونګ پ مرای پرتا دا هسه څو شور نه کوي سا 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 پکې زندې پرتا دا
دهوات میړنو زلمیانو کور دے څوک چې بدور لر ګوري مخی تور دے دهوات میړنو زلمیانو کور دے څوک چې بدور لر ګوري مخی تور دے بیرغ دے دا اسمان پلو رپی گی ستا ہلمند ستا عمودے مست پہی گی ستا بیرغ دے دا اسمان پلو رپی گی ستا ہلمند ستا عمودے مست پہی گی ستا پالن ستا پخ پلو بچو پور دے سوچ بدور لہر گوری مخی تور دے چاہے وات میڑ نو زلمیان پور دے سوچ بدور لہر گوری مخی تور دے چاہے وات میڑ نو زلمیان پور دے